د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له دولسو او د اقدریا سیمې له دوو څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه لاره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا اعداد داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلادیش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سهشنبې په ورځ بیا هم د چاټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډېرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکولم د لوی جماعت مخ ته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قران کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوب له میدان په یوه بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پایلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړي. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته لارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شی بیلګوي. پوجوشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوي په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپل وکټ له لاسه نه دی ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبي کړي دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړي دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پړانګانو لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو دریو لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی کوم ګورو دغه دی نا امیدی پریاد بل اخر رسنی سو او اداره سیدا په فساد باندې تور نه کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو ز نور کرکټ له دی خلکو سره نه کومه. بل خو ته کدی عثمان غنی پرفارمنس تو ګورو پرفارمنس یې اس کله دومره بد نه ده سیدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته دی انتخاب د وسنه انتخاب ګورو د سی لوبغاړو ته موکې ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کې د سدوی به کرکټ پری دی او هغه لوبغاړي بیرته راوګرځیدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا درې ورټمونو کې ځای جوړیده. زدای باید انتخاب سوی وای، کتل سوی وای، د روزنیس کمپونو ته راغفتل سوی وای، لغنه روستا کده د فټنس مسایل وای یا د لوبي د ریدم مسایل وای، دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په ټورنمنټ کې کړی دی 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور دینه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د دغه لوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلی دی او حقیقي چې باید په ملي لوب ډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري. د زیاتوی که هم دغه سیل پالیسیو سرغړونې کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخواني او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربلل دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان شوه. د جولای میاشتې په دویمه نیټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته رابلل دي. اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګرباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، سری قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. وروسته هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخواني لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ. د عادي لوبډلې د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو ډلګۍ مشر اسدالله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی ده چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لاره کې ده چې ورلد کپ ته بده ته موږ اوس درې ون ډے د بنگلاديش سره دي. دغه بعد بیا د موږ یو ښه ګیپ لرو، تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه کې به موږ ښه سکلز ورکو انشاء الله او ټول د موږ سی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوچ ٹول بپدی کی برخا خلی شترسو دغا خیری کیمپ تسر کو دے بعد مر دومرا وقت نہ لرو چې مر سکل کیمپ بیا دے مر پاکستان سره لوب دی پاکستان سره مر دری ون ڈے دی بیا کیدای شي دی ویسٹ انڈیز سره دی منګه ون ڈیز کنفرم شي تر سره کنفرم ندی او بیا ایشیا کپ دا او بیا اور پسی ورلڈ کپ دا. نو دغا دی مر دی ورلڈ کپ تیارای دا اوس برا سو T20 تا T20 دی مر کم لوب دی کمی لوب دی صرف دو لوب لرو بیا تقریبا دری میاسی یا دری نیم میاسی مر لوب نہ لرو تر ورلڈ کپ بعد بیا لوبی لرو. نو تو ورلڈ کپ T20 سے داغه په 2020 کې دا زکه سه مش کافی ټایم ورته لرو دیغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې ترسو هم لکه موږ دغه ورلڈ کپ ته تیاری کوو هغه ته به هم دا رنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 منیټې له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي وو چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغه سی به 13 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوال شورا په اعلان شوی مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولګرځول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکاره سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګې چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیو. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول سپورتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصارف چې د دوی به هغه قسم ته جامات نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزه د مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې خوست کې مسمه سوي مینوالې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کاکو بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان د باز درسره شته که نه. ما ورته چې افغانستان د باز ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه، چې زما د خپل افغانستان د باز نه لیدل هېواد د باز نه پر تن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوي د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورپسې یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پرېکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نېټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپه چاونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 110 او ډیوډ وارنر 68 منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پایل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي تر 315 منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې 98 منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د 100 منډو پر مټ تر 209 منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ بچاونه کې سټورټ براډ سلور وکټي واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د 301 منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر 15 ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر بن سټوکس تر ډېر خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر 155 منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په 320 منډو وسوځېده. آسترالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام د لار موندنې پړاو سیالۍ هم ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. د غراز ایرلند هم ونه شو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. د غراز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په 13 نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیف هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 14 پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوتسال لوبو، د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوتبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرورې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په داسې حالاتو کې چې مونږ خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سوی نه ده، فرسټ کلاس نه ده سوی، لیستې نه ده سوی، او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څه ده لا پاتې ده. یو شای چې دلته ده، یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، چې پروسس لا مکمل نه ده. او پالیسی چې ده په داسې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دي، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کیمپونو کې، کتل کیږي د هغو د روزنیز کیمپونو په وړتیا باندې چې ده انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پوره معنا باندې مشکل دي، نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ ته. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته وګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کړو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنٹ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چیرته دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چیرته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د هغو له ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د آی سی سی لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته دلته د خپل پالیسی سیده دی منگه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده، منگه ډیرای سیده د لوبغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و، ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل دا دنیا ته صحیح پیغام نه ورکی. دا یو پیغام ده، دا یو دې پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو د پاره، د آی سی سی د پاره، آی سی سی د پاره، د نور ټولو دنیا لپاره. که چېرته موږ داسې لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه پخوا د موږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی موږ شاته بالکل کار نه ده کړی، موږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. موږ په دې ځای کې که چېرته د بایللو نه ډارېږو، نو باید وی بایلو، له دې نه باید ونه ډارسو. موږ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړي باندې او بایلو چې هغه ته موږ انټرنیشنل کرکټ ور وښیو، هغه به خپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي په روان دو کالو کې خپل ځان آماده کی دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبی، نو موږ به داسې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې شوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه موږ پیژنو، هغه ډیولپمنټ له دې نه وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي ما په ان باندې. بالکل دا داسې لږ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو، دغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیده دوی سرنګه سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، هغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو، که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک ځي، نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډېر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوې، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي زخ خبرونه همدلته بشپړه شوه. لا اوریدو مو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. Thank you.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.